دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
خبرونه اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لستوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. امریکا ویلي چې له افغانستان د 2500 سرتیرو لویستلو وروسته هم افغانستان کې دوه نظامی اډې پرېږدي. د امریکا د پاوز لوی درستیز جنرال مارک میلی د بروکینګز څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال ویلي چې واشنگتن له افغانستان د 2000 سرتیرو لویستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپل دوه لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونه ویل چې دا کوم لوی اډې دي. جنرال میلی ویل چې امریکا د دغه دوه لوی اډو مربوط ځینې وړې قرارګاوي هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4500 عسكر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي مخکې 2000 سرتیري له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پاوز لوی درستیز ویل واشنگتن به د خپل دغه عسكر لیستلو وروسته هم په افغانستان کې د افغانستان پاوز دروزنی او د القاعده شبکې او داعش پر وړاندې د تروریزم زد مبارزه ته دوام ورک. امریکا د چین د مالوچو جوړولو له هغه دولتي شرکت چې له کارګرانو په اجباري کار کولو باندې تورن دي څخه د مالوچو اخیستلو باندې بندیز لګولې دي. د امریکا د ګمرک ادارې پرون د سینکیانګ د ساتنې او جوړونې د لیوا په نوم نیمه دولتي شرکت څخه امریکا ته د مالوچو پر راوړلو د بندیز حکم وکړو. دا بندیزونه له هغه راپورونو وروسته ورګول شول چې پکې د چین د حکومت لخوا پر مسلمانو ایغورانو او قزاقو لګکیو په سینکیانګ کې په فابریکو کې په زور سره د کار کولو خبرونه خپاره شول. د ولسمشر ټرمپ ادارې د چین لخوا په سینکیانګ کې د مسلمانو لګکیو د تعذیبولو له امله په چین سخت نیوکه کړي. سینکیانګ د نړۍ د خو او سترو ټوکرو جوړونکو فابریکو لپاره د مالوچو ستره سرچینه ده. د قطر پلازمینه دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د پرمختګ سره د سولې اجنډا د ترتیبولو لپاره کاري کمیټو هڅې پیل کړي دي. په دوحه کې افغان پلاوی وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې په څه باندې 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ لیکل شوی سند لاسلیک شو چې پکې د سولې تخبرو تګلاره روښانه شوې ده. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوهم پړاو ته داخل شوې چې دواړو لورو د بین الافغاني مذاکرات د مقدمه په ګډون د کړنلارې د نهایي کېدو خبر ورک. واشنگتن او ناتو په افغان سوله کې د دې پرمختګ هرکلی کړي او د سولې په مذاکراتو کې د مرستې کولو ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرې یوې شپې او ورځ کې په شپږو ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغانستان امنیتي ځواکونو د طالبانو د بریدونو په ځواب کې 149 طالب جنګیالي وژلي او 23 نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایان فواد امان په دغه بریدونو کې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته د اوختي مرګژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ دغه نښتې د کندهار، هلمند، میدان وردګ، اورزګان، فاریاب او هرات په ولایتونو کې شوې دي. د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس طالبانو ته تر ټولو زیاته مرګژوبله په کندهار ولایت کې اوختي ده. فواد امان وویل چې طالبانو 13 ورځ دغه ولایت د ژړۍ، ډنډ او معروف په ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. د هغه په وینا د افغان نظامیانو په ځوابي بریدونو کې ځاتیا طالبان وژل شول، اتلس نور یې ټپیان شول او د دوی یو اندازه مهمات او وسایط هم له منځه لاړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د دفاع وزارت د دغه څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوده لري. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د امریکا د جانز هاپکینز د پوهنتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا د اخته خلکو شمیر 3.5 میلیونه، 8,900 او دروشت او د دغه وایروس له امله د مړو شویو خلکو شمیر 4,300 او یو ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کرونا وایروس د 233 مثبتو پیښو د ثبتېدو او 2 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 6,900 او د کرونا له امله د مړو شویو خلکو شمیر 1,320 ته ورسید. بلخوا برېټانیا د فایزر د دوای جوړونې شرکت لخوا د کرونا ضد واکسینو د کارولو منظوري ورکړي او په پلان کې لري چې راتلونکي ورځو کې خلکو ته د کرونا ضد بایونټیک واکسین ترجیح کول پیل کړي. د برېټانیا دا کار د کرونا پر خلاف یو غیر معمولي لاسته راوړنه ګڼل. دا شی اټکل کیږي چې فایزر دوای شرکت به بریتانیا ته پر اروان څو نو یو کې 8000 ډوز واکسین ورکړي. بریتانیا 6 میلیونه خلکو ته د ترسیقولو په خاطر له پایځر څخه د 40 میلیونه ډوز واکسین اخیستي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي لا هم له پاکستان سره ترانزیټي ستونزې نه دي هواري شوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایان فواد احمدی نن رسنیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هڅه کوي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خصوصي سکتور ټول خنډونه له مخې لرې کړي. دغه وزارت وایي لوړه تعرفه په کرخه د سوداګریزو مالونو درول او د لارو بندیدل د خصوصي سکتور پر وړاندې لوی ستونزې دي. د سوداګرۍ وزارت چارواکو زیاته کړې چې یو افغان پلاوی به په نږدې راتلونکي کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د اقتصادي مرستو او همکارۍ سازمان ویلي چې د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو له جوړېدو وروسته په اول ځل راروان کال د نړۍ اقتصاد له دغه وبا څخه وړاندې حالت ته د ستنېدو امکان رامنځته شوی دی. دغه سازمان په خپل یو راپور کې ویلي دي چې کرونا د غیر مسلکي کارګرو لپاره پر روزګار پیدا کولو کې ستونزې راولاړې کړې وي. دا اول ځل دی چې په 2019 کال کې د کرونا له پیلېدو وروسته د نړۍ د اقتصاد د ښکېدو ښکاره نښې ښکاره شوې دي. د دغه سازمان مشر لارنس بون همدارنګه ویلي چې که خلکو ته د کرونا واکسینو د ورکولو سره سره هیوادونه ښې اقتصادي تګلارې جوړې کړي، د دې امکان شته چې په نړیواله کچه په 2021 کال کې 3% اقتصادي وده رامنځته شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ لومړی دا رپورت واوري چې د عامې روغتیا وزیر وایي د دغه هیواد روغتیایي سیستم لا تر اوسه د کورونا د وایروس عاجلو پیښو ته د جواب ویلو لپاره لا چمتو نه دی. د بلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی د څلور دیشو ولایتونو د عامې روغتیا رئیسانو سره په کتنه کې ویلي چې د کورونا د لومړۍ څپې سره د مبارزې تیروتنه باید تکرار نه سي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ افغانستان کې د کورونا د وایرس 208 مثبتې پیښې ثبت کړې چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 208 ته رسیدلې دي. د عامې روغتیا وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وایي چې نوې پیښې په نولس ولایتونو کې ثبت شوې دي.
په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 2309 شکمنې پیښې مرسته شوې دي چې د جملې څخه 208 مثبت تایید شوې دي. نور نستانه دغه ناروغي خپل ژوند لاسه ورکړی او 208 سرویکتنه بیا بیرته راغلی چې د سر په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 208
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په تیرو 40 ساعتونو کې په کابل کې د کرونا د وایرس 1300 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 800 خونې وړاندې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي چې په یو شواروس کې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. د تیرو شاوخوا 4 اونیو راهیسې چې افغانستان کې د کرونا وبا دوهمه څپه خپره شوې، په پرله پسې ډول د کرونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد اوسپانی وایي چې دغه وزارت د اړوندو ادارو سره یو ځای د کرونا وبا د مهارول لپاره په ځای پړاوونه کې یو پلان ترتیب کړي چې لمخې عمل کونه پر مخ روان دي. خو ښاغلی عثماني وایي چې عجلو شرایطو کې د افغانستان روغتیایي سیستم د کرونا وایرس په وړاندې ځواب ویونکی نه دی.
ساختارها او سیستم های موجود سکتور صحت
د عامې روغتیا د سکتور موجود جوړښتونه د عامې روغتیا وزارت په ګډون عجلو او استراري حالاتو کې کافي نه دي. یو پروګرام چې زه یې لرم د استراري پیښو لپاره د سوق او ادارې یو ملي مرکز رامنځته کوم تر څو په 24 ساعتونو کې په پرله پسې ډول په 14 ولایتونو تونو کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړو. د یادولو وړ ده چې وایم دا مرکز جوړ شوی او د پام وړ ملاتړ هم ورسخه شوی دی.
د عامې روغتیا وزیر د کورونا سره د مبارزې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څلور دیش ولایتونو د عامې روغتیا رئیسانو سره د پنځشنبه په ورځ هر کې د کورونا او بعد د دوهمې څپې د مهارولو په سر خبرې کړې. د روغتیا په یو خبر شوی اعلامیه کې ویل شوي چې د انسجام په دې غونډه کې د عامې روغتیا وزیر احمد جواد اوسپانی هم برخه لرله. جمهور رئیس غنی د روغتونونو او په ولایتونو د عامې روغتیا رئیسانو ترمنځ زنجیري ارتباط ته په اشاره ویلي چې د حکومت د رهبرۍ پلان دا دی چې کرونا دوهمې څپې د مدیریت تر څنګ د روغتیا خدمتونو بنسټیزې ستونزې هم حل شي. جمهور رئیس غني په ټینګار ویلي چې په مرکز ولایتونو کې د کرونا لومړۍ څپې سره د مبارزې پر مهال تیروتنې باید بیا تکرار نه شي او په وزارت کې دنده دي همغږي زیاته شي. د غونډې ته د عامې روغتیا وزارت رئیسانو او سرپرستانو د کرونا دوهمې څپې سره د مبارزې او د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو لپاره خپلې ستونزې وړاندیزونه جمهور رئیس غني سره شریک کړل. دغه ولایتي مسولینو د کورونا دوهمې څپې سره د مبارزې لپاره د اکسیجن اړتیا ته په پاملرنې د کورونا د تشخیص لابراتوارونو زیاتېدو د اړتیا وړ درملو کیټونو طبي وسایلو او تجهیزاتو برابرولو بشري قوې ته پاملرنې د رامنځته شوو طبي شبکو بشپړ تطبیق د بودیجې په مصرف کې د همغږۍ پیاوړي کولو او د روغتي کارکوونکو د ظرفیت په زیاتولو باندې ټینګار کړی دی. جمهوریت غني د عامې روغتیا وزیر ته دنده سپارلې چې د وزارت له رئیسانو او سرپرستانو سره په غونډه کې په وضاحت د دغو وړاندیزونو او ستونزو لست ترتیب او جمهوري ریاست ته دې وسپاري. جمهوریت غني زیاته کړې چې د عامې روغتیا وزارت خپل لومړیتوبونه مشخص کړي چې حکومت یې له مخې اقدام وکړي. جمهوریت غني ویلي هغه لابراتوارونه چې کورونا سره د مبارزې دوهمې څپې کې ناغېړي وکړي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې به ونیول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسیس موږ د خبرونه اوري. د برتانیې هیواد د کورونا د وایروس سره د مبارزې په مهم ډګر یعنی د واکسین د منځوري او د تطبیق د اجازه په برخه کې په نړۍ کې تر نورو مخکې سو. دا د دې هیواد او خلکو د پاره لوی لاسترونه ګڼل کیږي، په خاصه توګه چې ګورو په نړۍ کې اوس 4.5 میلیونه کسان په دې وایروس اخته دي. نور تفصیل زموږ د همکاري برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
په بریټانیا کې د درملو تنظیمونکو او د روغتیاي تولیداتو ادارې ویلي چې د فایزر او بایو انټیک واکسین کارول به په 4 ورځو کې په پراخه کچه پیل کړي.
د واکسین ریکوایرز 2 دوزز.
دا واکسین به دوه خوراکه یا دوزوی چې دوه ځلې د یو شپه ورځو په فاصله تطبیق کیږي. دوه ارقام مخه چې مونږ تر لاسه کړي خلک د واکسین د دویم ځل تطبیق نه او ورځو وروسته معافیت تر لاسه کوي.
د بریټانیا د واکسین او معافیت ګډې کمیټې ویلي چې دا واکسین به اول پر هغو کسانو تطبیق شي چې لومړی توپ لري.
Residents in care homes for older adults and
دزړ عمر په مرکزونو کې اوسیدونکو او د دوه مرکزونو کارکونکو تر ټولو ډیر لومړی توپ لري.
بریټانیا د مخاله د فایزر بایونټیک 10 میلیونه دوزه واکسین اخیسته چې د 10 میلیونه کسانو لپاره کفایت کوي. په بریټانیا کې خلک د دې واکسین د اعلان په اړه بیلابیل نظرونه لري.
ډیر خلک په دې واکسین شک لري، خو زه فکر کوم یو ځل چې دوی پوه شي او هر څوک پرته له کوم ځنډ څخه نتیجه وګوري دا واکسین به واخلي. خلک د کووید له امله مړ کیږي، خلک به په خپله پریکړه وکړي آیا غواړي مړ شي یا واکسین غواړي.
I just don't believe in it. I think
زه پری باور نه لرم. ډېرې مسلې دي، ډېر څه دي چې مونږ په حق لنه پوهیږو. د ازموینې موده کافی نه ده، پوره وخت نه دی ورکړ شوی چې معلوم شي واکسین خوندې دي او کنه.
روغتیایي چارواکي وایي د کووید 19 دا واکسین کولای شي 90% خلک له دې وایروس څخه وژغوري. د واکسین د تطبیق خبر په داسې حال کې راغی چې نن سهار د امریکا په روغتونونو کې په کورونا وایروس شاوخوا 100,000 ناروغان بستر دي چې په نړۍ کې ساری نه لري.
په تیرو دوه میاشتو کې په ټوله کالیفورنیا کې دا وایروس ډیر زیات خپور شوی دی.
امریکایي مدرنا شرکت له امریکایي تنظیموونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړ شي. د امریکا د جان اپکنز پانتون د شمیرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له دې جملې څخه نږدې 1 میلیون کسان مړه شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به په امریکا کې لا ډېرې زیاتې شي، ځکه تېره اونۍ د شکرانې په مناسبت 2 وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا هم د خبرونه مرکه. په بلجیم کې د افغانستان سفیر نظیف الله سالارزی وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکرات دالو ترمنز د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمه په ګډون د طرز العمل نهایي کېدل د افغانستان د حکومت او نړیوالو متحدینو لپاره ښه خبر دی، خو هله دا ده چې د افغانستان مذاکرات ټیم د خبرو لاله با عزت سوله پا افغانستان کې ټینګ کړې. شاغلی سالارزی زموږ د همکار وحید الله فیضی سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په بروکسل کې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له افغانستان څخه کلک ملاتړ اعلان کړی دی.
یو تازه خبر ده چې نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مذاکراتي ډلو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمه په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. دا پرمختګ به پر بین الافغانی مذاکراتو څه تاثیر ولري؟
بېل شک چې د نننۍ خبر چې موږ تاسو ټول څو ساعت مخکې شاهدان سو، دا د ټولو افغانانو لپاره او د افغانستان د دولت د نړیوالو حامیانو لپاره یو ډېر ښه خبر دی. په دا باید پام کړو چې دا د طرزالعمل باندې هوکړه وشوله، او هیله م ده چې د افغانستان د اسلامی جمهوریت د مذاکراتو ټیم د افغانستان د خلکو او دولت په میدان باندې وکول شي چې د خبرو اترو د لارې داسې یو با عزت او په اخلاقي سوله چې زمونږ توقع تمه دا ده چې د غربان سره پیل شي او وکول شي چې دغه سوله دوام وکړي، او کومه سوله چې افغانان د هغې وړتیا لري او د قانون رئیس جنګ ځپلی دي هغه ورته برخه کړي.
په بروکسل کې د ناټو سازمان د بهرنیو چارو وزیران د غړو هیوادونو غونډه وشوه. ناټو ویلي چې په افغانستان کې به پاتې شي. دا کار به د امریکا پر هغه پریکړه چې افغانستان به عسکر وباسي څه تاثیر لري؟
نړۍ پوهیږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د افغانستان د افغانستان د خلکو په استازیتوب د حکومت په څه ډول همکاري کې دوه سره شریک دي. هغه پوهیږي چې افغانان څو قرباني زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ څه ډول قرباني ورکوي، تر څو چې نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او د نړۍ امنیت د تروریستان نه خوندي وسی. نو دغه تعهد او دغه همکاري او دغه مشارکت په قوي ډول باندې د افغانستان د نړیوال همکارانو لخوا په ځانګړي ډول بیا هم د ناټو د خوا موجود دی. تاسو نن هم اورېدلی وي چې دغه بحث سره د دې چې افغانستان د ناټو د خارجه وزیرانو د اجنډا برخه نه وه، ولی بیا هم ډېری بحث په همدې باندې شو سره د دې چې هغه خپل په یو شمېر غټو مسایلو باندې او د راتلونکي لسیز په اړه د خپل د ناټو خپل منځي بحثونه درلودل، ولی په افغانستان باندې په کافي اندازه بحث شوی دی.
همدغه ژمنې چې ناټو اعلان کړلې او د ناټو دغه وسنۍ موقف به د افغانستان په سولې باندې څه تاثیر ولري؟
د ناټو دریس په دې اړه باندې واضح دی. هغه د افغانستان او د افغانانو په خاط مشري باندې او د هغه تر مدیریت باندې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. بې د شکه چې هیڅوک د دې طرفدار نه دی چې د افغانستان کې خارجي بهرني ځواکونه پاتې شي، کودانه خرشته شي د جنگ یا ولت او جګړې علت په افغانستان کې دغه دی. تاسو خو پوهیږئ چې همدا اوس هم د جګړې غټ بار د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اوږو باندې دی. همدا خو په مخ کې وړي، ولې د دې لپاره چې وکول شي د جنگ ته خاتمه ورکړو. هم په افغانستان د دولت د اراده به تاسو لیدلی چې په بې ساري ډول باندې د یو شمېر ډېر کره اقداماتو د لارې نړۍ ته وښودله. په همدې ډول دنیا هم په همدې ذهنیت سره د افغانستان کې خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي.
په دې وروستیو کې د بیلابیلو خواوونه اروپایي هیوادونه په طالبانو باندې فشار دی چې اوربان وکړي. نو تاسو فکر کوئ چې دا فشارونه به طالبان اوربان ته اړ باسي؟
بې د اوربان دغه امکان لري. تاسو نشئ کولای چې هم د یو خواوونه د افغانستان بې دفاع وګړي د هغه ویني توې کې او د بل خواوونه د سولې خبرې وکړي. همکارانو تم او توقع او دغو غوښتنې هم په دې ډول ډېر واضح دي. هغه وایي چې شروع د اوربان نه باید وشي، نه یوازې شروع بلکې اوربان باید تر پایه پورې د پروسې سره یو ځای وشي. غیر د هغې نه په دا ډول نه کېږي چې تاسو هم وینه تویه کړئ او هم د بل خوانه د سولې خبرې وکړي.
په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتېدل، تاسو هلته په بروکسل کې د اروپایي متحدینو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده، دوی څه وایي؟ تاوتریخوالی خو زیات شوی دی.
تاوتریخوالی چې په کوم کچه باندې په افغانستان کې روان دی، دا د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی. زموږ د نړیوالو همکارانو څه په ناټو کې، څه په اتحادیه اروپا کې، تاسو د هر هیواد سره په ټولیزه ډول چې د سازمانونو سره خبرې کوي د ناتو د اتحادي اروپا سره هغه دا غندي دا ورته د منلو وړ نه دی او په انفرادي ډول باندې هر غړی غړي هیوادونه د دې دواړو سازمانونو هم یوازینی څه چې غوښتلي د هغو غوښتنه ده دا چې طالبانو ته هم دا مسله په واضح ډول هغو انتقال کړې ده چې په تاوتریخوالی باید زر تر زره ختم شي ترڅو د یو د واقعي سولې په لور باندې وکولی شو مثبت او ارزښتناک خدمونه ترکړو.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نان. د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د دسمبر دریمه د معلولینو نړیواله ورځ ده. د رسمي شمیرو په اساس په افغانستان کې 1,000,000 خلک جدي معلولیت لري. عمران خان منیب یو له هغو معلولیت لرونکو څخه دی چې راسته په شایه د ماین په چاودنې کې پرې سوې، خو بیا هم نوموړي خپل همت له لاسه نه دی ورکړی او اوس د معلولینو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار دی. عمران خان منیب غواړي چې له خپل اوسني موقف څخه په استفادې په افغانستان کې د نورو معلولینو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. هدایت الله نوري په دې باره کې رپورت لري.
د معلولینو په چارو کې د ولسمشر سلاکار عمران خان منیب چې کلونه مخکې خپخه د ماین په وچاودنه کې پرې شوی، اوس د معلولو افرادو لپاره عدالت خوښتنه کوي. دا وایي چې په افغانستان کې د قانون له مخې هغه معلولین چې د کار کولو وړتیا لري باید په خصوصي او دولتي ادارو کې په دندو وګمارل شي.
هغه درې سلنه د ګمارنې حق چې معلولین لري هغه تر اوسه په خصوصي سکتور کې او همدارنګه په دولتي سکتور کې تر اوسه نه دی ګمارل شوی. موږ چې کومه عدالت غوښتنه کوو او ورځ تر بلې په دې ارتباط باندې کار کوو، هغه کوښښ مو دا دی یا هڅه مو دا ده چې د معلولینو د غدرې سلنه حق چې قانون ورکړي دا په دولتي ادارو کې په خصوصي سکتور کې دا په پام کې ونیول شي.
عمران خان وایي چې معلولین ناتوانه نه دي، بلکې په ځینو محدودیتونو کې ایثار دي او که زمينه ورته مساحده شي د روغو کسانو په څیر ځلیدلی شي. دی وایي اوس د معلولینو کلنۍ امتیازات د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. که چیرې دغه بانک په دې برخه کې مرسته بند کړي نو معلولین به له لویو ستونزو سره مخ شي.
نو دا یو مرسته ده کیدی چې سبا نړیوال بانک وایي چې زه پیسې نه لرم، نو چې نړیوال بانک پیسې ونه لګي دا به قطع کیږي. اما زمونږ غوښتنه دا ده هوډ مو دا ده په دې باندې کار کوو چې د معلولینو حقوقي مسائل د افغانستان اصلي بودیجې ته داخل شي.
عمران خان وایي چې په افغانستان کې د معلولینو پر وړاندې ستونزې ډېرې دي، خو تر ټولو لوی ستونزه چې معلولین کړوي او پر رواني وضعیت منفي اغیزه کوي په منفي او بدو القابو د هغوی یادول دي.
زمونږ په لرو پرتو سیمو کې معلولین په خپلو هغه نمونو باندې نه رابلل کیږي، بلکې دوی په هغه معلولیتونو باندې رابلل کیږي چې دوی لري، مثلا یا ګوډه یا شاله. دا په خپل هغه کلمې دي چې د معلولینو نه هغه کاری ورته اخلي، هغه ذهني ورته چې دوی سره دغه تر نه اخلي او دوی بل اخر هغه منفي لورې ته رهبری کوي. د زده کړې په ارتباط باندې، د سرپنا په ارتباط باندې، د ټولنیز ادغام په ارتباط باندې، او همدارنګه د سوشل مسایلو په ارتباط باندې هم معلولین ډېرې ستونزې لري چې زه نه غواړم چې تفصیل ته لاړ شم.
افغانستان څه باندې څلور لسیزو جګړو له امله د مخ پر ودو هیوادونو په منځ کې د ډېر شمېر معلولیت لرونکو کسانو درلودونکی دی چې اکثر فیزیکی معلولیت لري. د تر سره شویو سرویګانو په اساس افغانستان کې 1,000,000 وګړي د جګړو له امله معلول شوی دي او یا طبي معلولیت لري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو دوه کاله پوره سوه، خو لا یې هم وژونکی نه دی نیول سوی. هغه تیر کال د دسمبر په 14 نیټه وسلوالو د جلال آباد په ښار کې هغه مهال وواژه چې په موټر کې د کار ځای ته روان و. که څه هم د مروریت کانال د پاکاري پروژه روانه ده، خو د همدې میاشتې له وروستۍ نیټې پس لا معلومه نه ده چې دغه کارونه به دوام وکړي او کنه. زموږ خبریال ذبیح الله غازی دغه پروژو ته ورغلی او دا راپورټ یې رالېږلې دی.
که ناکامورا نشته، خو لسګونه کاریګری پوره کال پسم د مروریت په کانال کې د لاسو په خوارۍ لګیا دي. 55 کلن محمد جان ته سخت د غملګری هیر کی چې پوره لس کال د کور د نفقې وسیله پاتې شوه. وایي د کاکا مراد له وژل کېدو وروسته د څو میاشتو لپاره کارونه ودرېدل او قرضدار شو، خو د راتلونکي بیروزګاری اندېښنو سودایي کړی دی.
زما لس یا تو جنې کوي دی ګره او سرور الګان هم دي، الګان مې سرو واړه واړه دي، یو داسې مجذوب هم راځي ګنا پکې. مطلب دا که ما ته بلچی مزدوري کوله یا مثال مزدوري نه وي ګنا، تاسو په خپله سوچ وکړه زمونږ به څه کولې. خو همدغه برکت دی لس سوال کسه یا مثال درې سوه یا څلور سوه یا شپږ سوه روپۍ څومره ځي زمونږ دیړي ده. مطلب دا خورم دا لګیږي نو بس یې وکړو مونږ، او اوس هم په دې سوچ کې که دا کار بنګ شو مونږ به څه کوو.
د پی ایم ایس موسسې مشر د کانالونو دغه پروژه په جاپان کې د خیرات پر اټولو کړو پیسو چلوله او په منځنۍ توګه هر کال 15,000 جاپانیانو پیسې ورکولې.
ډاکټر ناکامورا له 2003 میلادي کال راهیسې د مروریت کانال د جوړېدو لړۍ شروع کړه چې په 2010 میلادي کال کې پای ته ورسېدله. له دې سره سره د کونړ لسین د اته نور بندونه هم راپورته کړل او یوې د کابل د سین نه رابیل کړی دی. د پی ایم ایس موسسه وایي چې 15,000 هکتار ځمکه له دغه بندونو نه خړوبه شوه او تر 1,000,000 انسانانو له دې کانالونو نه ګټه واخیسته.
که څه هم ناکامورا د روان کال دسمبر میاشتې تر اخره د پروژو پیسې لرلې، خو معلومه نه ده چې نور کار به وشي او کنه.
زموږ داسې پروګرام ده چې کوم پروژې مونږ پروګرام نیسو تر هغه پورې چې دغه پروژه تکمیل نه شي مونږ نور کار نه کوو. نو تر 2000 کال پورې د ملواریت دوه کار روانو او بعد هغه نه د خپل د ملواریت کانال صفایي او پاکاري او چې هغه جریان لري.
ناکامورا تیر کال د همدې میلادي میاشتې په 24 سار وسلوالو د جلال آباد په زړه کې په ډزو وواژه او وژونکي په رڼا ورځ وتښتېدل. یو کال پسې چارواکو بیا ځلې د قاتلانو د نیولو ژمنه تازه کړه، خو لا معلومه نه شوه چې دا سړی چا وژلې.
موږ د زړه نه ورباندې خفه یو، هر ننګرهاری او په ټوله کې هر افغان ورباندې دردېدلی ده. عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدواره سو چې پایدای کو د قانون منګولو ته وسپار.
د تیتسو ناکامورا وژنه هغه مهال د نړۍ په لر بر کې وغندل شوه او افغان ولسمشر جنازې ته اوږه ورکړه. د تیتسو له وژنې څو میاشتې پس د هغه یو بل همکار مراکامی د ناکامورا په ځای وټاکل شو چې تر اوسه افغانستان ته سفر نه دی کړی. تیر کال یې دا د ژوند وروستی ماښام و. هغه پناه شو، خو افغانستان ته یو آباده سیمه پریښوده، مګر ولسته د قتل مسله لا هم لکه د تیاره ماښام په څیر.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري.